څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربېم تخنیکی چارې ته روشان مختوری. السلام علیکم. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمن د سولې پیړۍ خبرې ډېر ژر پیل شي او بیا رسمي خبرې شروع شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه صفی الله ستانکزای اوروي.
سلام د مهم خبرونو سرچکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو یرغمل شوی افغان کمانډویان خوشی کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بی قید او شرط بندولو غوښتنه کړې ده. او په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له حکومت غوښتي چې د نومبر تر لومړۍ د کرونا وایروس پر ضد واکسین وویشي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو یرغمل شوی افغان کمانډویان خوشی کړل. جاوید فیصل دغه خبره په ټوټر لیکلې ده. ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې له طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بندیان وو. فیصل ویلي طالبانو وروسته له هغه دا افغان کمانډویان ور تسلیم کړل چې افغان حکومت له ځینو هغو طالب بندیانو پرته چې یو شمېر هیوادونو یې پر آزادي ملاحظې درلودې څلور سوه طالب بندیان خوشی کړل. فیصل زیاته کړې ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي او حکومت ژر د مستقیمو خبرو د پیل په تمه ده. د شپږو طالب بندیانو له خلاصون سره آسترالیا او فرانسې مخالفت ښودله، خو افغان حکومت ویلي دا بندیان به اوس دوحې ته لیږل کیږي او هلته به امریکا پرې څار لري. باوري سرچینو دا هم تایید کړي چې دا شپږ بندیان به تر هغو په بښنې سره دا او بندیان به تر هغو چې فرانسه او آسترالیا یې د خلاصون موافقه نه وي کړي په دوحه کې ساتل کیږي او د موافقې په ترلاسه کېدو سره به بیرته کابل ته ستانه او له هغه ځایه آزاد شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بی قید او شرط بندولو غوښتنه کړې ده. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
نظر کمیسیون
د معاینات بکارت واضح په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منل شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکړل شي.
دا وروسته له هغه چې تازه د افغانستان ولسی جرګې د بکارت د پردې د معاینې په تړاو یو قانون تصویب کړی. دغه قانون په دې ټینګار کوي چې له دې وروسته باید د بکارت د پردې د معاینې لپاره هم محکمه او هم نجلۍ دواړه موافقه وکړي. پخوا یوازې د یوې خوا موافقه شرط ګرځول شوی و. د بښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو بشرپالو ډلو په افغانستان کې د بکارت له معاینې سره کلک مخالفت ښودلی و او ویلي چې ګڼې نجونې په ناحقه زندانونو ته اچول شوي دي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د مولوي مهاجر په نوم یو دینی عالم او د عبدالعزیز په نوم د قران یو حافظ وژلي. د والی ویاند عبدالرحمن منګل په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې او ابادۍ دښمنانو یو ځل بیا د پکتیا ولایت د نیپټان ولسوالۍ یو تن دینی عالم مولوي مهاجر او د قران حافظ قاری عبدالعزیز په ترکمنۍ ولسوالۍ کې په نوې اداره کې په شهادت رسولي. مولوي مهاجر د پکتیا ولایت د نیپټان ولسوالۍ کې د جامع جماعت خطیب وو چې همدغه لارې به یې سلګونو زده کوونکو ته دینی زده کړې ورکولې. نوموړی مولوي خیرخوا سوله غوښتونکی انسان وو.
د پکتیا امنیه قومندانی هم یاده پیښه تاییدوي او وایي وسلوالو طالبانو د پردیو په اشاره تل هغه دینی عالمان په نښه کړي چې د روان جنگ مخالف دي او د افغان دولت د ملاتړ سولې او د عامه اذهانو د روښانولو لپاره بیانیې ورکوي. وسلوالو طالبانو په پکتیا کې یو دینی عالم وژلی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او نه هم د دې برید مسؤلیت چا منلی دی. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له چارواکو غوښتي چې د نومبر تر لومړۍ د کرونا وایروس پر ضد واکسین ویشته چمتو شي. دغو مرکزونو له یو شمېر ایالاتونو او سیمه ییزو حکومتونو غوښتي چې په دې برخه کې اداري خنډونه لرې کړي. دا کار هغه اندېښنې لا پسې زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د نومبر تر درېیمې تر ټاکنو وروسته د واکسین د ویش لپاره بیړه کوي. په ټوله نړۍ کې حکومتونه هیله مند دي چې ښایي ژر یو واکسین پیدا او وویشل شي څو اقتصادي فعالیتونه بیرته له سره پیل شي. تر اوسه څه باندې 25 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته شوي او له 8.5 لکو زیات کسان مړه شوي دي. او وروسته خبر دا چې د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هلکانو او نجونو ملي ټیم لوبغاړو ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي. برازیل ښایي د هغو په ګوته شمار هیوادونو په ډله کې وي چې داسې ژمنه ورکوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د برازیل د فوټبال فدراسیون چهارشنبه دغه اعلان کړی دی. د برازیل د فوټبال فدراسیون دا ژمنه که عملي شي نو د مارتا، فورمیگا او لیتیسیا په څیر ښځینه لوبغاړي به د برازیل او نړۍ د فوټبال د پیژندل شویو ستورو نیمار، گابریلا او رابرتو په اندازه معاش او امتیاز ترلاسه کړي. په نړۍ کې د فوټبال ډیر امتیازونه او پیسې د هلکانو په ټیمونو او پیژندل شویو لوبغاړو لګیږي او ښایي د نارینه او ښځینه لوبغاړو د امتیازونو د برابروالي دغه هڅه له پراخو عکس العملونو سره مخ شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حکومت مرکز پلاوی دوه ته روان دی او تمه ده چې ابتدایي خبري د سولې ابتدایي خبري پیل شي. د دې خبرو په اړه مې د سولې د ولسي حرکت د مشر اقبال خیبر نظر اخیسته.
که تاسو ښه پریکړه وکړله شه افغانستان به رامنځته شي، او که تاسو بده پریکړه وکړله بیا به یو کړکېچن، یو ځپلی، یو خوار، یو غریب، یو داسې هیواد به رامنځته شي.
په هلمند کې د کوکنارو پر ځای یو شمېر کروندګرو د کنځلو کارته مخه کړې.
تر اوسه مخکته ټکیمات نه جوړ کړی ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. تر شپږ میاشتې قرنطین وروسته په افغانستان کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د سپارل شوي لیست له مخې د دغې ډلې ټول بندیان آزاد کړي دي. د دې شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، حکومت د طالبانو ټول بندیان پرته له هغو چې په خبرې نړیوالو شریکانو یې پر خلاصون اعتراض درلود خوشي کړي او طالبانو هم ټول افغان کمانډویان آزاد کړي دي. وی سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي و تن هغه طالب بندیان چې فرانسې او استرالیا یې د خوشي کېدو مخالفت کاوه دوهې ته انتقالي شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
لته میاستون اندری وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر پای ته ورسیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلی، طالبانو هم ټول کمانډویان او افغان حکومت د طالبانو ټول 400 بندیان آزاد کړي، پرته له هغو طالب بندیانو چې په خبره نړیوال شریکان یې د خلاصون په اړه مخالفت لري. ښاغلی فیصل لیکلی د پاتې طالب بندیانو په اړه هم ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي او په خبره افغان حکومت هیلمن دی چې مستقیمه خبره به له ځنډ پیل شي. د سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا مرستيال عزیز الله دین محمد وایي د وسلوالو طالبانو او هغه بندیان چې فرانسې او استرالیا یې په نخوسی کې دوه ټینګار کړای قدر تاسوول کیږي. د وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لولونی له فرانسې سره د دغه بندیانو پر خلاصون توافق سوی، خو په اړه د استرالیا سره لا هم خبري روانې دي.
د بندیانو موضوع چې د شپږ یو کس چې د استرالیا او فرانسې اعتراض درلود پاتو د خلک د قطر کې هلته دوی تسپاري د موضوع یو څه حل شوی دا او د خارجي وزارت هم دا خبره کړې و چې د دغه سره موضوع حل شوی او څه پیشرفت کړی دی د فرانسې سره، خو لا ویلو چې استرالیا سره لا تر اوسه پوره
یو بل حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لاملای ونه غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو سره په خبرو کې قطر ته د یاد بندیانو د استول خبر تایید کړ، خو وی ویل چې دا لنجمن بندیان به په قطر کې د امریکا تر څارنې لاندې تر هغه حال ته ساتل کیږي چې تر څو یې پر خلاصون توافق وسی. سرچینې زیاته کړه که د دغو بندیانو پر خلاصون توافق وسه دوی به بیرته کابل ته راوستل سي او وروسته به خوشي سي. سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې په دې اړه کار روان دی چې د کوم پلان له مخې نو بندیان هلته وساتل سي. هڅه مو کړه د طالبانو نه د بندیانو د تبادلې او د دغ بهیر د پای ته رسیدو په اړه معلومات ولرو، خو د دغې ډلې وایندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. ملخوای وب خبره حکومتي سرچینه وایي سبا یعنی جمعه به افغان مذاکراتي ټیم په قطر کې وي او هلته به د دوی او طالبانو مذاکراتي ټیم ترمنځ یو تعارفي ناسته هم وسی. ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر تر پای ته رسیدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې پیل شي.
تمه ده چې راتلونکي اونۍ د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د سولې ولسی حرکت له څو کلونو راهیسې د مدني هڅو لارې د سولې لپاره هلې ځلې کړې دي. د دې حرکت له مشر اقبال خیبر څخه مې وپوښتل چې د سولې له دواړو خواوو دوی څه هیلې لري.
موږ له ستره تحریک شروع که زموږ دوهمه غوښتنه همدا وه چې بین الافغاني خبرې دې شروع شي، چې له نیکه مرغه دا دی دوهمه غوښتنه هم رانږدې شوې ده او دا دی په راتلونکي هفته کې خبرې شروع کېږي. زموږ هیله له دواړو لورو نه ان له پخوانه همدا وه چې د سوچه افغانانو په ډول سره کښېني او د دې وطن ټول ارزښتونه په پام کې ونیسته او یو ښه سیستم ورته جوړ کړي، ځکه دا وخت خو دا د ټول واک له تاسو سره دی. که تاسو ښه پرېکړه وکړله ښه افغانستان به رامنځته شي، او که تاسو بده پرېکړه وکړله او یا تر بهرني فشارونو تاثیراتو لاندې مو پرېکړه وکړه، نو بیا به یو کړکېچن، یو دپله، یو خوار، یو غریب، یو بیچاره، لا هم بیچاره چې تر اوسه خو دا دی وینو چې بیچاره دی، او داسې هیواد به رامنځته شي.
خیبر صاحب، کېدای شي چې دواړه لوري غوښتنې ولري د سولې د خبرو پر مهال، د دوو غوښتنو له خاطره تاسو څه فکر کوئ چې کومې غوښتنې مهمې دي چې دواړه لوري ومني او کومې غوښتنې مهمې نه دي چې دواړه لوري ټینګار پی وکړي که چېرته داسې یو عمومي نظر پی ورکړي؟
اول خو زموږ هیله دا ده چې د درېم ګړي له نشتون باوجود دوی تفاهم ته ورسیږي، چې دا خپله یو تشویش دی چې په ټولو سولو کې درېمه ډله نه یا درېم ګړی نه یي، هغوی په خبرو کې تفاهم ته نشي رسېدلی یا ډېر ناوخته رسېږي، چې دا یو بل چالش.
او بخشي خیبر صاحب، بخښنه غواړم، فکر نه کوي ډېر خلک بیا دا وایي چې که افغانان په خپلو کې سرکښینی او درېم ګړی نه یي دوی کېدای شي تفاهم ته ورسي؟ مثلا د افغانستان او د افغانانو ترمنځ جرګې ډېر ښه مثالونه دي.
خو موږ هم دا وایو درېم ګړی په دې معنی چې بیرته د افغانانو له منځه مخاور او جرګمار خلک د دوی په منځ کې کښېني او د دوی مسله دې ورحل کړي. موږ تشویش لرو چې دوی به خپل د تفاهم ته ژر و نشي رسېدلی. کاش کې دوی منلی وای چې د افغانانو یو درېمه ډله، یو پاک ملي ډله په منځ کې وای.
کېدای شي چې د سولې د خبرو په وخت باندې دوی دې نتیجې ته ورسي، تر اوسه پورې خو هغه معلومه نه ده. لیکن له لوی سره که چیرته په نړۍ کې د سولې غونډو تراشو او د سولې تړونونو تراشو موافق تړونونه هغه دي چې په عمومیاتو کې موافقه شوې ده، بیا چې کله سولې ته داخل شي بیا ورو ورو یې نور شان سره سم کړی دي.
اوس موږ خو هم دا هیله ده چې په پیل کې تر ټولو لومړی دوی پر اوربند کار وکړي، چې اوربند قایم شو، خلکو ومنله، خلکو باور ترلاسه کړ چې دا تر ټولو عمومي موضوع ده او خلک عیني نتیجه غواړي. عیني نتیجه دا ده چې په سیمه کې بده جګړه روانه ده، خلک وژل کیږي، اوربند وسي، خلک به باور وکړي.
خبر سب ډیره مننه،
خوشاله راځي.
خوشاله
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې زرګونه کورنۍ روانو نامنیو د روانو نامنیو لامل بلخ ولایت ته بي ځای شوې دي. دا بي ځای شوې کسان اکثر په لری پروتو سیمو کې تر خیمو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دوی د طالبانو او افغان ځواکونو ترمن د جګړې له ویرې خپلې مینې پریشي او بلخ ته پناه وړي ده. د دوی لستونزو مو مجیب حبیب زای له مزار شریف په دې راپور کې خبروي.
په بلخ کې کورنی به ځای شوی له بیوزلۍ، وزګارۍ او همدارس له روغتۍ او تعلیمي محرومیتونو کیسې کوي. اکثرا دا به ځای شوی په خپل اصلي سیمو کې د جنگ او ناملې لویرې د بلخ مرکز او ولسوالۍ ته راتښتیدلې دي. محمد خالد یو له همدې به ځای شوی دی. د فاریاب لالمار ولسوالۍ څخه د بلخ دهدادي ولسوالۍ ته را به ځای شوی دی. هغه وایي چې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې په ترڅ کې پر کور د افغان توغندۍ ولګېد او کور یې ونړید. محمد خالد وی چې لا شپکو میاشتو راهیسې په بلخ کې دی او تر ویلته یې کېدی د ژوند شپې ورځې تیروي. دای به ځای شوی کورنوي ته د حکومت لاله پاملرنه نیوکه کوي او زیاتوي چې د وزګاری او ډېرې بیوزلۍ لامل لا ګنډ شمې کړهونه سره مخ دی. هغه وویل
وضع زندگی بسیار خراب است، همراه بسیار چیز ناچیز یک کمبل کور په اومدیم. بالاخره
د ژوند وضعیت مخرب دی، له یو څنا څه ټوټو کمبل او ټکو سره راغلی او دلته ژوند کوو. ما شمن ټول له ژوندۍ پاتې دي او هیڅوک خپل درس او تعلیم ته دوام نه صبر کولای. تاسو له واسه نه ده چې بیا دوی په ژوندۍ ور داخل کړو.
په بلخ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې 3500 بېځایه شوي کورنۍ په مزار شریف او ولسوالیو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د یادې ادارې مشر مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې ټول کورنۍ بېځایه شوي کسان د نامنې او جګړې له امله له خپلو اصلي سیمو بلخ ته راکړه شوي او د سرپناه د نه لرلو تر څنګ له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخ دي. هغه وایي چې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د ښوونځیو نشتون، د صحي څښاک اوبو کموالی او د کار زمینې نشتون د دغو بېځایه شویو کورنیو اساسي ستونزې دي. ښاغلی قادري وایي چې د بلخ د کډوالو اداره په هڅه کې ده څو له نړیوالو او کورنیو موسسو څخه د مرستې په ترلاسه کولو ډېر شمېر بېځایه شویو کورنیو ته د مناسب ژوند او امنې سرپناه زمینه هواره کړي. د زیاته کړه
هغه کسان چې د نامنې او جګړې په علت خپلې سیمې پرېږدي او مزار شریف ته بېځای کېږي، زموږ د سروې ټیمونه ورزي او معلومات راټولوي. موږ دوی ته د معیارونو په برابر خوراکي او غیر خوراکي او د سرپناه مرسته کوو.
په بلخ کې ټول ټال 6500 بېځایه شوي کورنۍ شته چې 3500 کورنۍ له سرپل، جوزجان، فاریاب او همداسې 2000 نورې کورنۍ د بغلان، کندوز او سمنګان ولایتونو د نامنې له ویرې دغه ولایت ته کډوالې شوي دي.
د تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په 14 ولسوالیو او د مرکز تعلقان په نشدې څلندو کې د طالبانو د فعالیتونو زیاتوالی اندیشمن کړی دی. په دې اړه د اساجرډو خبريال اجمل آریان لسیمی راپور لري.
د طالبان خر وسیدونکو نیکمل احمدی په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
جهادي قمندانان چاغو مساله و سلاه درلود په دغه ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل. همدارنګه د سبب سوچي طالبان د حالت نه استفاده وکي او خلک طالبان ته رجوع وکي او د قمندانانو د ماتولو په خاطر خلکو طالبان ته مخه کړه.
د زیاتوي چې په دغه ولایت کې د خپل سر ټوپکانو فعال حضور او د دغه ډلې خپل سری د دې لامل شوي چې په سیمه کې د طالبانو لیکه پیاوړي شي. د تخار د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
د محلي حکومت رهبری او امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي موجوده نه ده. دوی خپل منځ کې هیڅ ډول همغږي نه لري. درې معاملې پخوانیو تش په نوم جهادي قمندانانو د ولسي پاسون کوونکو په نوم ملیشه جوړ کړي دي. دوی د خپلو شومو اهدافو لپاره په دغه ملیشو نه استفاده کوي، خلک په زوري او خلک له حکومت څخه فاصله اخیستې ده.
بل خو د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي اوس مهال د تخار، کندوز او دغه شان د مورای کوکچلو لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي کارکونکي پرې تګ راتګ نشي کولای. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وقتی که اراضی از دست دولت رفت دیگه سربازگیری هم کرده نمیتونه و کمبودی سرباز مواجه میشه دیگه و...
کله چې اراضی دولت له لاسه لاړ شي بیا هلته سرتیری نشي جلب و جذب کولای او دولت د سرتیرو له کمښت سره مخ کیږي. طالبان له خلکو څخه وشرو زکات ټولوي او نور هم پیاوړي کیږي او دغه شان په خپلو سیمو کې خپلو لیکو ته نوي سرتیری جلب و جذب کوي. په ټوله کې د دولت د نه پاملرنې له کبله په تخار کې د طالبانو فعالیت زیات شوی او د تالقان خار شاوخوا سیمې محاصره کړې دي. په ورته وخت کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې سیمه ییز اداره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د تخار د امنیت قومندانې ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل تخاریان وای که څه هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تخار د طالبانو پر وړاندې د مقاومت یو مهم سنگر بلل کېده، خو د سیمه ییزو چارواکو د مرکزی حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس مهال دغه ولایت د طالبانو په مرکز بدل شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوال موضوعاتو کې وړاندې لیبیا ته ورزو خو مخکې تر دې چې د لیبیا په اړه راپور راوخلو د دې سات د خبرونې 19 پروګرامونه به تاسو ته معرفي کړم. د کورکلی پروګرام لرو، په دې پروګرام کې مو د برښنا ستونزې څېړلې.
برق خو که رښتیا وایي نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي کوي چې د برق فیصدي ډیره کمه ده.
په کابل کې د برق ستونزه مو د برښنا شرکت لویان سره شریکه کړې ده چې د کورکلی په پروګرام کې به یې تر څلور نیمه بجو وروسته واوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتولو بچی صندوق یا یونیسف سره د ازادي رډو په ځانګړي خبرونه کې
په مرکز کې مخه یو زموږ ځوانانو زموږ جوړي بازي فرصتونه او بازي حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي.
د دې تفصیل هم په د ماشومان لپاره د ملګرو ملتولو بچی صندوق یونیسف سره په پروګرام کې وړاندې اوریدل شي. اوس په نړیواله مسله راوخلو، په لیبیا کې د ملګرو ملتو استازي سټیفنی ویلیامز ویلي چې په دغه هیواد کې د سیالو خواوو بهرنیو پلویانو د ملګرو ملتو د وسلو بندیز مات کړی دی. ملګرو ملتو سمو د مخکې لیبیا ته د وسلو پر واردولو او خرڅلاو بندیز لګولی وو. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفنی ویلیامز د سپتمبر په 2 نیټه امنیت شورا ته وویل چې په لیبیا کې پر وسلو د نړیوال بندیز ماتول هلته روان بحران لا زیات کړی او د لیبیا د خاورې پر بشپړتیا او ملي حاکمیت په زغرده تیری کوي. سټیفنی ویلیامز ویلي دي چې په لیبیا کې په څرګند ډول د وسلو له نړیواله بندیزه تیری شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ورستای وار د جولای 4 په دیاړه د امنیت شورا ته خبري وکړه. ویلیامز پرون وویل چې له هغه راهیسې د خلیفه هفتر د وسلوالو د ملاتړ لپاره د لیبیا د ختیځ په هوایي ډګرونو کې د وسلو او یا الوتکې کښېنستي او ختیځو سواحلو ته درې لوی بارونکې بیړۍ د وسلو څخه ډکې رسیدلې دي. هغه وویل په دې موده کې په ترابلس کې حکومت ته چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی دیرش الوتکې وسلې رسیدلې دي. د ترابلس په حکومت د وسلوالو د ملاتړ لپاره 9 بارونکې بیړۍ هم د لیبیا د لویدیځ سواحلو ته رسیدلې دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازي هم داراز ویلي چې په هغه هیواد کې د بهرنیو میشنری یا اجیرو وسلوالو او نورو بهرنیو ډلو د فعالیت راپورونه په مقرر ډول دوی ته ورسیږي. په لیبیا کې د معمر القذافي واکمني په 2011 میلادي کال کې د خلکو د عمومي پاڅون په پایله کې ختم شو. د هغه رئیس رقیبي وسوالې ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې دي. په لیبیا کې کورنۍ جګړې د هغه هیواد خلکو او بنیادي تاسیساتو ته سخت زیات تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالات، روسیا، متحده عربی امارات، مصر او ترکیه په لیبیا کې د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. روسیا په ځانګړي ډول د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر وسلوالو ته چې د لیبیا ملي پاوځ په نوم فعالیت کوي په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جګړې لپاره مرستې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په لیبیا کې د خپل هیواد د مداخلې ټول راپورونه رد کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبد الاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو په ټلیفون په لیکه یم. زه د مایدینو د ریاست مسیحابه څخه دا ما هیله د کندهار د ریاست څخه تاسو ولي د مایدینو په حق له هیڅ کوم پیشنهاد مونږ دی کړی. دا 2 کاله او 3 کاله کې زموږ حق نه راکړي. نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې وس وای نن لاسه سبا راسه نن لاسه سبا راسه. یو اني حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دې خبره باندې ولاسو. نو زما د لوړ مقامات دا هیله او ارزو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک یو، مایبین وروره د جنګ مایبین یو، د جنګ په جنګ کې مایبین سوي یو. افغانستان کې مو خدمت کړی دی. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
زایکندې ما په څه خبرې تر کوم چې دې دلته یو شل نفر ما بس کې ځبندې نه دي کېنې په ما بس کې چې څوک ستنه نه باندې کوي درځه ازادي راډیو څه ده خوښ کړ چې دا پیغام چې شل تر ځای نشر کې تیر مننه ازادي راډیو میرویس اخلاقی د هلمند څخه سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي، ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه ترسره ده، د ګوزان پر برابر ده ثباته پیښه ده، نو دا په هلمند کې دولس پیښې ثبتوي دي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند هم د واکسین د ټیمونو څخه زموږ دا یو غوښتنه ده چې باقي موږ عامه پوهاوی اوله پیل کړو، او د پیره هدا پورې دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي، یو کور ته یې ورکوي. نو دا د دې دپاره ښه نه ده، باقي د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري، باقي هغه کور په کور وګرځي. نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر پیره هدا پورې طالبان پرېږدي. نو هیله من یم د دوی څخه هم زموږ یو غوښتنه ده چې باقي د واکسین دوه ساعت کې هر ماشوم ته هر ځل استعمال کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې ازادي راډیو تاسو را رسیدلې سمه سنل ولو خو اوس فوټبال ته مخه کوو. په افغانستان کې لشپش میاشتنی قرنټین وروسته یو ځل بیا د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د دې سیالیو د پیل په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل راتلونکي شنبه به د هیواد په یو دیرش ولایتونو کې هم د فوټبال لیګونه او سیالۍ پیل شي. خاطر پردې ستغه مراسمو ته ورغلې راپور راکوي.
له شپږ میاشتنی قرنټین وروسته په کابل کې د فوټبال سیالیو پیل. د فوټبال فدراسیون وی د امر وختي وزارت سره په مشوره د فوټبال سیالیو لیګونه پیل کړل. د دې فدراسیون مشر یوسف کارګر:
خوشبختونه مو په فعالیتونو
له نیک مرغه زموږ د فعالیتونو په اساس د امر وختي وزارت موږ ته اجازه لیک راکړ. موږ په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه پیل کړل، هم سیالیو هم لیګونه. تاسو نن ولیدل چې موږ د خپل لوبډلو د ظرفیت لوړونې پروګرام پیل کړ.
نن د فوټبال سیالیو له پیل سره د افغانستان د خزینو فوټبال غوړ لیک خپل لومړنی لوبه وکړه. دغه لوبه د عدالت او کابل ځوانانو ترمنځ چې کابل ځوانانو د دوه ګولونو په ترسره کولو سره وګټله. د افغانستان د خزینو فوټبال غوړ لیک په تر راتلونکو دوه ونې پورې به دوام وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې راتلونکو شنبه به د هیواد په یو دیرش ولایتونو کې هم د خزینو لوبغاړي لیګونه پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان فوټبال فدراسیون د خزینو لوبغاړو کمیټې مشر ارزو رحیمی وای له قرنټین وروسته د فوټبال بیا پیل د ټولو لپاره خزیره دی.
له قرنټین وروسته ډیره خوشاله یم چې د خزینو او نارینو د فوټبال لوبي بیا په ټول افغانستان کې پیل شي. د امروختیا وزارت د مکتوب وروسته موږ خپل ټول تمرینات او سیالۍ پیل کړې. دا د تاسو یې شاهدان یې چې موږ د ظرفیت لوړونې فستیوال ترسره کړ او اوس د خزینه لوبغاړو لیک پیل شو.
د اغلی رحیمی په خبر افغان خزینه لوبغاړي کولای شي لدی وروسته خپل تمرینات په منظم ډول ترسره کړي. لدی سره هم حاله د خزینه لوبغاړو د ملي ټیم غړي فاطمه یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له قرنټین وروسته د فوټبال بیا پیل ته دا سی خوخی څرګندوي.
زه ډیر د خوشحالۍ احساس لرم. خوشو چې له کورونای وضعیت څخه خیر خلاص شو. ډیر د افتخار ځای دی چې بیا خپل لوبي پیلوو، او زموږ غوښتنه هم ده چې سیالۍ بیا ونه درول شي او تل دوام ومومي.
د فوټبال سیالۍ په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیلېږي چې لدی وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ هم د امیر وختي وزارت سره په مشورې د شپږیزې لیګ د پیل خبر ورکړی دی. ټاکل شوی چې د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په شپږمه د راتلونکي یک شنبه پورې پیل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
لالمیر ناصری د هلمند لګرم سیرلی کې زموش په سیمه کې سشکل د پونبي او کنزلو ډیر ښه حاصلات شوي دي. له سوداګرو هیله لرو چې بازار ورته پیدا کړي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې په هلمند کې زموش خبريال د کنزلو کشتور خلې دی او په تفصيل راپور لرو. عبد الواحد مدقق له لګر لیکي له طالبان او حکومت غواړو چې د سولې په خبرو کې له اختلافاتو تیر شي. حمیده خانم رنگ له غزنی لیکي ک طالبان د سولې خبرو ته د پردیو لا اجنډا سره راشي د خبري بنا کام شي. اتل لزابل لیکي ک طالبان د پاکستان تر فشار لاندې د سولې خبري پیل کړي، د خبري به د وخت ضایع کول وي. تازه ګل هم در له هلمند لري کې د بندیانو اله کولو ته خوشاله یو او اوس په د سولې خبري پیل شي. سمسور له هلمند لري کې له حکومت هیله لرو چې د دولسمو ټولګیو فارغینو ته ژر اسناد ورکړي. اسلامیار له هلمند لري کې د سولې خبرو ته اوس افغانان ډیر خوشاله دي. اسمت الله افغانیار هم له هلمند لري کې لري چې د سولې خبرو ته خوشبينه یو. قاسم زواک له همدې ولایت هلمند څخه لیکي اوس خود طالبانو ټول بندان له بند څخه آزاد شول نو مذاکرات ولې ژر تر ژره نه شروع کیږي. هیله ده چې روانه اونۍ ابتدایي مذاکرات او زواک صاحب راتلونکي اونۍ رسمي مذاکرات د سولې پیل شي او د افغانستان د حکومت هیئت هم یو دوه تر رسیدلې بل پلار کړي. زموږ پرونی په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. څلور بجې او ډیر شته کې شوې لاند خبرونه له سفی الله سنګ زیس خور.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو يرغمل شوی افغان کمانډویان خوش کړل. جاوید فیصل دا خبره نن په ټویټر لیکلې. زینو راپورونو کې ویل شوی چې طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بندیان وو. فیصل ویلي طالبانو ورسره له هغه د افغان کمانډویان ور تسلیم کړل چې افغان حکومت لزینو هغه طالب بندیانو پرته چې یو شمیر هیوادونه پر ازادي ملاحظه درلودي 400 طالب بندیان خوش کړل. د افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسون د بکارت د پردې د معایناتو د بی قاعده او شرط بندولو غوښتنه کړې. دغه کمیسون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل د بکارت معاینه کوم علمی اساس نه لري او کڅوک دغه کار په زور کوي باید سزا ورکړل شي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوال طالبانو نن په څمکنی ولسوالۍ کې د مولوي مهاجر په نوم یو دینی عالم او د عبدالعزیز په نوم د قران یو حافظ وژلې ده. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. جنوبی وزیرستان کې به می چاودنې درې فوجان وژلي او یو بلیټه پکړای دی. دا پیښه د وزیرستان د شکتوی په سیمه کې شوې ده. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم یو چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له چارواکو غوښتي چې تر لومړۍ نیټې د نومبر د کرونا وایروس پر ضد احتمالي واکسین وویشته چمتو شي. او د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هلکانو او نجونو ملي ټیم ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي.
مخکې تر دې چې د کور کلی او له یونیسف سره د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو خبرونه خپره کړو، لژمن سره سم هلمند ته ځو. په هلمند کې د کنزلو کښت په زیاتې دوه دی. د هلمند د کرنې ریاست چارواکي وایي چې هغه کاروانګرو د کنزلو کښت مخه کړې ده چې د کوکنارو په کر کې زیان کړی دی. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د کنزلو یوې کاروندې ته ورغلی او له بزګر سره ژغېدلی.
زه نور احمد نومیږم او د ناوی ورسوالۍ کې سیدونکم.
د سهار لاس بجې دي. نیم په خولو لوند نور احمد د کنزلو دی ویلوی کروندې د بوله د پاره بندونه تړیاو د لشتي او ویلې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړو بولو پر محل او بو وران کړی دي.
چې مخکې مو دلته هغه نباتات کړل چې هغه حلال نه و او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داس ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو کالوکو او تور ما شکرل سوید. خو د هلمند ناوی ولسوالۍ دایناک د سیمې د غاټو وشکلن ځوان خپل شپانس جریبم ځکه په کنزول کړل ده.
او ځنګړتیاوی دادی ننوایانې په ډوډۍ کې استعمالي نور تداوی د پاره سیمه دغه ځنګړی خوند لري داسې په خیجی بیا خورل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای په لیږم د کرهنې وزارت په برخه کې زما د پاره نور احمد یوازنیم ځکوال دی چې کښتې د خواند او مزو د پاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنزلو او نور دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړی چې ډیر پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنزلې د خواند شیدې نوې کښتې او په دې ورستوي کې ځینو خلک ورته مخه کړی ده.
په قیمتونه څه دي خواغه بیا مارکیټ پر یاره لري ځکه چې هغه تکي کوس ماته نه معلوم کچيري ووزي نور ولایتو ته خارج ته مارکیټ یو لړی او تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی ځکه چې ته دې سره هر څوک لیوالتي لري او ځانګړي کښتې نوې کښتې چندانې څوک نه کوي اوس ورس پورا زیاتیږي.
شه ډیر مننه
ژوندې وسستاس خمنه.
کته هم په هلمند کې په مرکزی او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښ ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی. خو دولت لا هم د نشیتو کو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د په چیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوې دانې او بوټي کړي مرسته تاړتیا لري. د ازادي راډیو ټول کونځلې مرزونه کوي. دغه مرزونه پر حاصلاتو بد اغېز کوي، ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالداری د ریاست مسؤلون مرسته اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې شش کال نه دی کړی، خدا ان شاء الله بل مرز نه لري، ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړ دی وزنې مرز شفته ده. هغه کټیر وختي وکړي پاول پسرلی کې، یعنی پاول پسرلی کې وکړي نوروزی بیا شو حاصل په لاس ورکړي، کنا وخت په خلی وکړي بیا په اخر کې شفته کوي، کله کله حاصل په لاس ورکړي، کله شفته داسې مرز دی. نو زه چې در وښه ملک یو څوک چې دا سر ویشتیان غوړ کې بیا پرې نه مینځي، شفته هم داسې مرض دی، غوړزګي کې پر هغه کچري لویږي، بل اخر بیا سیر په لاس نور کې.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسیدلي، خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنځلو کښت ډیر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوسیبي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډیره ګټه کوي.
دا ولایت په ساته باندې تقریبا 1503 هکتار ازمکه کې کنجتی کرسوی دی، چې په هکتار 1.2 متریک ټنه حاصلات په لاس ورکړي، او د ولایت په ساته باندې به 303.5 متریک ټنه د کنجتی حاصلات ولرو، چې بل اخر د غراپورونه مقام وزارت مسلسل ورکول سره مقام وزارت دی تاجر سو چې د تیلی نباتاتو په برخه کې خاصتا په ندالی ولسوالۍ کې الته موږ کار وکړو درڅو د تیلی نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس جندراو.
دا یوازې کنځلی یا کنجی دی نه دی چې په هلمند کې ګڼو کروندګر ورته مخه کړی ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو، د ملي سایه د ادارې د معلوماتو لمخې د افغانستان نږدې 3.5 سلنه نفوس ځوانان تشکیلوي. دوی له ګڼو ستونزو او نخوال سره مخ دي. د همدې لپاره موږ غوښتل چې د یونیسف په دفتر کې د ځوانانو له سفیر حنا آصفي وردک سره خبرې وکړو. په پیل کې خپلې میلمنې ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي ښه راغلي.
ډېره مننه. کور ودان ژوندې اوسې چې زما دعوت کړلمه.
په افغانستان کې ځوانان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. که تاسو دا راته وایي چې د تاسو د سروې له مخې تر ټولو هغه جدي ستونزې کومې دي؟
زموږ ماشومان، زموږ تنکي ځوانان، همدارنګه ځوانان په عموم کې په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې د ډېرو مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، چې هغه د زده کړو ستونزې دي، د هغوی د روغتیا ستونزې دي، د هغوی د حفاظت او ساتنې ستونزې دي، همدارنګه داسې ستونزې دي چې هغوی د خپل کورنۍ سره، د ټولنې سره او په مختلفو برخو کې سره مخامخ کیږي. او نه تنها ماشومان، نه تنها تنکي ځوانان، بلکې ځوانان په عموم کې ټول دغه ستونزو سره مخامخ کیږي.
یونیسف له پروګرامونو څخه راته وایي چې ځوانان او نوي ځوانانو ته کوم کارونه کوي.
یونیسف افغانستان تر اخره هله پورې خپل کوشش کوي، خپل زیار وباسي تر څو د ماشومان لپاره او تنکي ځوانانو او ځوانانو لپاره په عموم کې خپل فعالیتونه وکړي. هغه په مختلفو برخو کې، که څه مدني برخې دي، څه ټولنیز برخې دي، څه د هغوی روغتیا، څه د هغوی حفاظت یا ساتنه، څه د هغوی زده کړې دي، په دې برخه کې مختلف ګامونه واخلي او تر یو حده پورې ورسیږي، وکولی شي چې ځوانانو او ماشومان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یونیسف افغانستان هر میاشت تر کوم حده پورې زما دنده ده او زه معلومات لرم، هر میاشت خپل د ساحې د ولایت په اساس باندې 15 ولایت دي چې په هغه ولایت کې ځوانان راټولېږي، او دغه ځوانان خپل د ځوانانو ستونزې په ګوته کوي، د ځوانانو ستونزې مثلا ځان سره نوټ کوي، او دغه ستونزې موږ هر میاشت موږ سره یو ځای کیږو، دغه ستونزې باندې بحث کوو، خبرې اترې کوو، فکر کوو چې موږ څنګه وکولی شو خپل ځوانانو له لارې نور ځوانانو ته او د ماشومان له لارې ماشومان ته خدمت وکولی شو. بیا زه د سفیر په حیث باندې همدغه معلومات، همدغه نوټونه، همدغه ستونزې چې په ګوته شوي دي او موږ نوټ کړي دي، سره دا په ګلوبل یا نړیواله سطح باندې رسومه، او زما دنده هم همدغه ده چې زه وکولی شم دغه ستونزې سره چې موږ
مخامخ یو زموږ ټولنه زموږ ځوانانو ماشومان مخامخ دي د پګوت شي موږ نوټی کو او وکولای شو دي یو نسبه وانسان له ادرس څخه د ځوانانو ماشومان لپاره بلا بل برخه کې کار او خدمت کو
د روغتیا په برخه کې مو کار نه راتوځ کړی
د روغتیا په برخه کې زموږ د روغتیا ټیم همکاران مختلف پروګرامونه په لار کې اچولې دي عامه روغتیا وزارت سره مختلف فعالیتونه کوي چې وکول شو خاصتا د نجونو د روغتیا لپاره چې زموږ د فولیک اسید غدای پروژه دی زموږ د فولیک اسید برخه چې په برخه کې موږ د نجونو لپاره په مکتبو کې توزیع کیږي او همدارنګ د په عموم کې د ځوانانو روغتیا په اړه موږ مختلف پروګرامونه دي عامه روغتیا وزارت سره په لار کې اچولې دي چې موږ تیر کالونه کې تر سره کړی دي او څنګه نور هم پلانونه لرو په خاص توګه د نجونو د روغتیا په برخه کې موږ کار وکړو همدارنګ د پولیو په برخه کې هم موږ خاص یو ټیم لرو چې په افغانستان کې د پولیو په برخه کې هم فعالیتونه لري او همدارنګ نور د زکر برخه دي چې زکر په برخه کې زکاول شم تاسو سره امر شریک کوم چې 3.5 میلیونه ماشومان چې د رئیسلنې سنجونې د زکر څخه به برخه لري په افغانستان کې هغه ماشومان چې باید د مکتب ته لاړ شي او د ښوونځي ته لږ په سن کې دي د زکر څخه به برخه دي مختلف دلایل په خاطر باندې یا په کورنۍ کې فقر دی د فقر خاطر اجازه نه لري یا نشي کولای چې ښوونځي ته لاړ شي یا هم مور پلار لوران ته ځکه چې مخ کې هم یادونه وکړي چې د رئیسلنې انجونې دي مور پلار انجون ته اجازه نه ورکوي امنیت کېدلی شي یا هم خپل د کورنۍ د مور پلار یو خاص خصومات یا کوم دشمنی په کلیو کې یا په خپل منځي کوم شخړو د دلیل په خاطر باندې نشي کولای خپل ماشومان اجازه ورکړي او داسې ډېر نور دلایل دي خو باید دا ووایم چې په مرکز کې مخایو زموږ ځوانانو زموږ جوړي بعضی فرصتونه او بعضی حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي سروختیا په برخه کې یو معلومات لري همدارنګه د زکر په برخه کې ورو ورو کچل وړيږي
تر اوسه پورې د ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون څومره مسلونه لري
یو نه صفه وانسان تر اخره په حدا پورې خپل کوشش او خپل زیار وباسي ته څوک ولې شي ماشومان او ځوانان لپاره یو څه وکي موږ د افغانستان د دولت سره او د افغانستان حکومت سره بلا بل پروګرامونه او پروژې د لودل مخبل ټیم لرو زموږ خپل همکاران هم په دې برخه کې زیار وباسي او کار کوي همدارنګ د امر اختیار وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکار دي همدارنګ د زکه په برخه کې باید وایم چې د بهنې وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکاري لري موږ د ارقام او لپاره یو پروګرام یو وخت مخکې د لودل ټول ماشومان چې د زکه په برخه دي او څومره سره جنیدی داخله لپاره موږ د پوهنې د وزارت سره یو خاص پروګرام درلودلو او موږ کوشش کوو چې د دولت سره او د حکومت سره ډیر مستقیما اړیکې ولرو ترڅو وکول شي یو ځای په دې برخه کې مخ خلاص شي
د ځوانانو لوی ستونزه بیکاری فقر او په مخدره توکو باندې اخته کېدل دي دا چې ځوانان له دا ډول مشکلاتو څخه وژغورل سي نو صف څکړي
د 2019 کال چیرنه داسې وخوډل او داسې ارقام مختاوران کل شي اول 3.3% ځوانان یا په عموم کې خلک په افغانستان کې بیکاره دي او بیکاری سره او فقر سره مخامخ دي چې هغه کسان چې کارم کوي مثلا یو شغل هم لري هغه نه په کافي اندازه باندې عاید نه ترلاسه کولی شي چې هغه وکړي خپل کورنۍ سره مرسته وکړي یا خپل هغه ضرورت چې دي هغه مکمل کړي پوره کړي همدارنګ چې د فقر اندازه ډیره لوړه شوې ده چې شپږ ویش اشاره شپږ سلنه دي په افغانستان کې زموږ د فقر اندازه ده چې متاسفانه ورکیدل په حال کې ده نو څو وخت مخکې دا دغه حالت سره موږ اوس مخامخ یو دي کرونا وایروس په خاطر د فقر اندازه او د بیکاری اندازه او همدارنګه په کورنۍ کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېدل اندازه نور هم لوړه شوې ده او یونیسف افغانستان په دې برخه کې کوشش کوي چې داسې پروګرامونه د معلوماتو لپاره داسې پروګرامونه په لاره کې واچوي ترڅو ځوانانو کول شي ټریننګ ترلاسه کړي او په برخه کې یو خاص شغل په برخه کې کڅ نجاري دی کڅ اهنګري دی یا کڅ یو داس یو شغل بس داس یو معلومات په برخه کې ولري چې هغه وکول شي دا غنه هدا قل یو آیت لاس کې ترڅو وکول شي خپل کورنۍ سره خپل مرسته وکي همدارنګه خپل خواهشات خپل ضرورت پورا کی نو یونیسف افغانستان په دې برخه کې ډېر ټریننګونه په ولایتو کې ما مخه مې داونه وکړم کوم ولایت ډېر فوکس دی په پرتو سیمو کې او په کلیو کې ځکه چې هلته خلک ډېر ځوانان ډېر مرستې ضرورت لري نو هلته زموږ فوکسونه هم دغه دي موږ ورکشاپونه او ټریننګونه په لاره کې بچول تر څو وکول شي ځوانان او تنکي ځوانان په دې برخه کې یو څه زده کړي او وکول شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي
کوم پروګرامونه چې یونیسف تر اوسه د ځوانانو لپاره وړاندې بيویلي او یا هم پلان لري چې لدی وروسته به کار ور باندې کوي د ځوانانو په ژوند کې څومره تغیر راوستي
تغیر پاک لګز باید زه خپل ځان پاک لو وایم زه ما پرسنۍ کې کار کولو نه کال کې زه پرسنۍ کې کار کوم فعالیت لرم خو کله چې یو نصف افغانستان سره زه یو ځای شول ما او بل اخر دی افغانستان کې د ځوانانو سفیر په حیث ما دنده ترلاسه کړه او دا کار مې دوی سره فعالیت مې دوی سره مخته وړلو نو زه ما په ژوند کې شخصي تغیرات راغلل خو زه هغه څوک ما چې مثلا زړه سکورنی نه ما چې ماته اجازه راکوي زړه کړتا اجازه لرم از پرمختګ اجازه لرم زدان اجازه لرم خو هغه انجوري لکه څنګه شتاس یادونه وکړه چې د اجباري ودونه سره مخامخ دي تا وخت خو سره مخامخ دي زړه کړتا د اجازه نه لري همدارنګ روغتیا په برخه کې باید تکار وشي نو موږ ډیر کوشش کوو تر اوسه پورې په کافی اندازه باندې کار نه دی شوی زبید وایم او خو موږ کار کوو بیا هم خپل کوشش تر خپل اخر هدف پورې خپل کوشش کوو موږ بلا بل ورک شاپونه شي د وسانان لري انګیج کول په خاطر یت ځوانانو یو بل پیژندل یو بل سره مخامخ کیدل همدارنګ ټولنیز مدني فعالیتونه مختورل په خاطر پلار کې واچول هغه ډیر فعالیتونه لري موږ ډیر لاسرونه لري موږ یو وخت مخکې د فوټوګرافي یا د اکاسي ورک شاپ دلو چې بلخ ولایت کې نو ډیر پرې رخه توګه باندې مختلفو همدارنګ اوس هم ځغ ځوانان چې پرې برخه کې مختلف زده کړې وکړي هغه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو مؤسسو کې د اکاسي او د ویډیوګرافي په مؤسسو کې دند لري دند ترلاسه کړي دي همدارنګ موږ د آزاد شغلونو په برخه کې لکه هنګري او نجاري په برخه کې ټریننګونه موږ ورکړي دي نو هغه ځوانان اوس په مختلفو برخو کې دند لري او کولای شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي او د نجونو په برخه کې زه باید وایم چې یونس افغانستان ډیر فوکس هم د نجونو لپاره دی د خو د روغتیا لپاره دی خو د زده کړو لپاره او زموږ کوشش هم دغه چې نجونې په هغه برخه د هغه قشر د ټولنې لري چې ډیر زیانمن شوي دي او ډیر کار ته ضرورت لري نو موږ تر یو حده پورې کار کړی دی خو موږ بیا هم کوشش کوو چې خپل کار وکړو د لرې پرتو سیمو لپاره د کلیو لپاره چې مباید پلانونه اجازه نه ورکوي خپل لورانو ته چې زده کړه لاړ شي زده کړې وکړي یا هم دندې ولري یا هم د کور بهر وتل ته اجازه لري موږ تاسو خپو یو چې موږ افغاني ټولنه کې داسې سونز نه دي نو موږ د هغه ټولنې یا هم هغه لري پرتو کلیو کې او لري پرتو سیمو کې د هغوی د مشرانو سره د مولوی صاحبانو سره همدارنګ د مذهبي مشرانو سره خبرې اترې کړي دي بحثونه هم درلودل میټینګونه هم درلودل جلسې هم درلودلې چې هغوی څه غوښتنه کړې ده چې تاسو تر هیوادوالو پورې تر مانی پلانونو پورې ورسوي چې زکر پر هر نه روحه پر خزب مسلمان خزب باندې فرض دی نو موږ افغانان خپل مذهب ته خپل دین ته ډیر توجه لرو ډیر هغه ډیر منو نو موږ د خو ما سره وخت دی چې په برخه کې ما دی بلونه پوي کی هغه څه وخت نه وکي چې خپل جون ته اجازه ورکړي ترڅو زکر ته لاړ شي بس برخه کې پیسې وایم چې ما دی بلونه حق لري ځکه چې یا نامني خبره ده یا هم د خو ژوند ته غواخ دی یا خوانځي کې انتحاري کیږي یا خوانځي باندې بمباردونه کیږي په دې خاطر اجازه نه لري نو موږ په امنیتی برخه کې هم کوشش کوو هغه برخه چې ډیره اساسه ده
په اخر کې بعد ځوانانو ته د تاسو پیغام څه وي
د زړه کومې نه هیله لرم او تقاضا لرم چې هغوی اجازه ورکړي خپل ماشومان ته چې زده کړې وکړي روغتیا ته یې خاصه توجه او خاصه پاملرنه وکړي ځکه چې روغتیا ډیره مهمه ده اول موږ خپل ځان هم د خپل روغتیا هم د خپل صحت هم دی چې موږ وکولای شو چې یو څه ورسیږو یو څه وکړو د خپل ځان لپاره خپل ټولنه خود پر هیواد لپاره او هغه ماشومان هغه تنګیز ځوانان چې په مخدره مواد باندې یعنی هغه سره لاسرسی لري یا متاسفانه په دې باندې معتاد دي مخدره مواد استعمالوي د غوي څخه د غوي مور پلار ماینډ پلانونه څخه هله لرم چې د غوي په برخه کې خاص تصمیمونه ونیسي غوي ته خاصه پاملرنه وکړي خاص توجه وکړي په کور کې د غوي سره په مینه محبت سره مختلف شي غوي ته داس احساس ونه کی چې غوي تنا دي یا داس احساس ونه کی چې غوي ټول بوج او ټول مسولیت د غوي په اوږو دی نو ان شاء الله چې وکول شو دی یونس افغانستان دی ادرس لاري نه همدارنګ دی فعال دی ټولن دی فعال غړي په هیڅ باندې لاري نه وکول شي په ټولنه کې تخیرات راوړو او بل هوا دغه مشکلات او غد نسون سرج مخمخ دي انتخاب ان شاء الله و پاسو
اور کلای
نن سبا چې راغلی مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د کور کلی د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو هر کله کوم زمریم توخیم د دیونی په خبرونه کې د برېښنا په پرچوي خبرې کوو و باورې چې والی په دې ورستیو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کوم څه کړی دي نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د برېښنا شرکت لویان سره مرکه هم لرو
پا
په دې وروستیو کې د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي او له دې درکه دوی ته ډېرې ستونزې جوړې شوې دي. دوی وایي برېښنا که راځي هم د ډېر لنډ وخت لپاره وي او که غواړي کوم کار هم وکړي په دې ډول لنډمهاله برېښنا یې نشي کولی. د کابل د مکرویانو اوسیدونکی ډاکټر فهیم وایي دا چې په ګرمۍ کې برېښنا ته ډېره اړتیا وي خو اوس چې نشته دوی له دې درکه له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
برق خو که رښتیا وایي نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي که ووایي چې د برق فیصدي ډېره کمه ده، تقریبا په څلورې ساعتونو کې 15 ساعت یا 6 ساعت یې هغه هم داسې وخت کې چې زموږ ضرورت ورته نه وي، مثلا د خوب وخت دي. مشکلات خو اول دا دي چې چون موسم د ګرمي ده ماشومانو ډېره ګرمي کېږي، کورونو کې دا د ضروري شیان چې دي ټول اوس په برق د الکترونیکي دي، نو دوی صحیح ګټه ته نشي اخیستی که کالي وینځل وي یا نور اوتو وي، نو دوی ډېر مشکلات سره مخ دي، بالخصوص مکریانونو کې. اوبه خو بیخي نشته، ته هر وخت چې برق راشي اوبه هم راځي، یعنی د شپې 12 نه وروسته اوبه هم راځي، برق هم راځي، چې باید ورته ویښ اوسو او هغه اوبه هم ډکې کړو او د برق نه استفاده وکړو. هغه منطقې چې زورواکي پکې اوسېږي یا ډېر لوړ رتبه کسان پکې اوسېږي، دوی ټولو ساحو برقونه هېڅ ځي نه اصلا، او که ځي هم د 1 ساعت نیم ساعت لپاره ځي. غریب نشینه ساحې یا هغه ساحې چې زورواکي پکې نشته، د هغه ځای پوښتنه هم څوک نه کوي او برق هم نه لري.
د فراه ولایت اوسېدونکی جبار چې اوس د کابل په خواجه روش سیمه کې اوسي وایي که څه هم نن سبا برېښنا کمه شوې ده، خو په بلونو کې ورته دومره لوړ نرخ لیکل شوی وي چې دوی تصور هم نشي کولای.
یعنی پروسه کال دغه د ژمی اخیری میاشت او دغه اخیری روبه او د بیرته د کال اوله روبه کې 4 میاشت بل 15,000 افغانۍ را لیسا، کال ماته 50,000 راغی. دا مشکلات ستا دولت د پر زورواک زور نه رسی او د غریبو څخه اخلي، نو شاید داسې پروسه تر لاس لاندې. شکایت مو وکړو، لاړو خپل برق ریاست ته، لاړو هلته چیک ته ورکوي، وای جوړ تیار دی، مې تاریخ مشکل نه لري چې دوی بیا څه کوته پکې ولې، نو په دې خاطر باندې ته څه شي ویلای.
جبار زیاتوي چې د برېښنا ډېره پرچوي د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزې هم له ځان سره لري.
اقتصادي پلوه خدا د په هیواد کې اوس شکر په افغانستان کې کارخانې سته، خو دا کارخانه داران خپل مشکلاتو سره مخ دي. په خوا کې تولید اوس که څومره دوی باندې برق زیات ورکي که 24 ساعته، هغومره به زیات تولیدات د خارجي تولیداتو مخه به ونیول شي او دا به رشد وکړي. برق ډېر مهم دی په یو هیواد کې، نو چې څومره برق کې تاسو کارخانه دارانو ته ورکي، څوک چې د کارخانې او تولیدات لري په هغه اندازه به دوی تولیدات زیات، او که برق باندې کم شي نو دا خو معلومداره طبیعي خبره ده چې دوی به تولیدات هم کم شي. وایي په دا پلي چرخي کې زه چې څومره خبر یم، وایي زیاتې کارخانې د دغه برق له وجې تړل شوي دي. برق خو یو خو افغانستان وارداتي برق دی چې راځي په ډېره لوړه بیه دی په ډېرو ولایتو کې، یعنی زه چې د کم ولایت یم هلته بیه 15 روپۍ ده پی کیلو واټ، ځکه هغه د ماشین برق دی. ولې سولران نه راوړي؟ دا دولت ولې د سولر د برق څخه کار نه اخلي؟ وګوره په ټوله نړۍ کې، هندوستان کې، دا اوس په دوبۍ کې، دغه عربي هیوادو کې، هغه کم د اوبو بندونه نه لري، هغه ټوله دغه سولرانو څخه استفاده کوي.
که د ځینو ولایتونو اوسیدونکو د برېښنا له کمښت ته شکایت کوي، ځینې بیا وایي چې برېښنا بیخي د دوی د کور مخ نه دی لیدلی. له دې ډلې د لوګر ولایت اوسیدونکی خطاب وایي دوی په ولایت کې د برېښنا ستنې ولاړ دي خو برېښنا نشته.
هلته خو خورکي دغه 2 کاله 3 کاله اوسو چې پایې تېرې شوي دي. پکتیکا او د بازو ولایتو ته برق تللی خو لوګر څخه برق نه لري. پایې تللي دي خو هغه کوم 2 لینو کې چې برق هغه کې څوک له ډاره غرض نه وي، دغه نور کسې کیبل دي هغه خلک یېم شکوي او پایم خورولې دي. زیاتره دغه کې د پایو په څنګ کې یو رقم وصفه نه ده، هغه ده ارمینیا ده، هغه خلاصې کړې دي. نه کومه سرویس ته، نه کومه آیا سی پی یو ګرځي. حتی هغه دغه لینونه هم ډېر کته راولېدلي دي. که چېرې 2 منزله کور یې، هغې لپاره ډېر د مرګ خطر ده، د ماشومانو لپاره. حتی دا برق کله کله موږ هلته یو اوبه را خوشي کوو، کله چې لاندې تېرېږو یو رقم آواز کوي دا برق. نو له دولت له د خلکو نه موږ دا خواهش ده، له د لوګر وکیلانو نه چې اول باید چې لوګر یو په 25 متری د کابل کې پروت ده، برق نه لري. یعنی برق نه د وکیلانو تر اوسه کوم آواز پورته کړی، نه قومي مشرانو چې ولې لوګر ته برق نه راځي، پکتیا او پکتیکا ته ځي لوګر ته ولې نه راځي. خو د دوی یوازینی ستونزه دا ده چې بېرته راتاویږي. دا هغه زورواکي دي چې بولي دي هغوی سره په کمپاین کې څه وعدې شوي دي، هغه د هغوی عملي شوي، خو لوګر ته تر اوسه برق نه ده راغلی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبید وایي دا چې د افغانستان ډېره برخه برېښنا وارداتي ده او څه چې د ګاونډي په کور کې ایښی، دا نو په هغوی پورې اړه لري چې کله برېښنا راکوي او کله یې بندوي. نوموړی زیاتوي که حکومت د وارداتي برېښنا پر ځای په خپلو بندونو پانګونه کړې وای او له دې درکه یې برېښنا تولید کړې وای، اوس به وضعیت داسې نه و.
افغان دولت چې ده لکه دوی وارداتي برېښنا
باندې لګخ کوي هغه د نور هیوادونو راوردوي افغانستان خو هغه خو تلپاتې نه وي هغه کېدی شي نن وي سبا نه یا مونږ باندې قطه کې کومه صرف چې دی هغه زیات شي مونږ باندې افغان دولت د دې لګخونو وسنل چې هغه ورکي دلته کومې پیسې چې دی هغه بې ځایه لګول کېږي نو بیا داسې وکړي چې کومې پیسې په وارداتي برېښنا باندې ورکړي مونږ هیواد ته راوردي هغه پیسې بیا دوی خپل افغان دولت د کوم بندونو چې جوړ شوي په دې باندې مصرف کړي زمونږ هیواد شته سندونه لري چې دغې نه مونږ ګټه اخیستی شو کار پرې کوی شو نو اړتیا نشته چې مونږ د بهرنیو هیوادونو وارداتي برېښنا را خپل هیواد ته انتقال کړو خپله په کابل مرکز کې چې ده په یا فکر وکړي په سل فیصدو کې 50% برخ شته او 50% نه لا زیات دوی امکان نشته چې دا علت روښانه ټول ته روښانه ده چې دا د وارداتي برخ ستونزه د یو حکومت په لګه چې هلته کېږي هغه باید په خپلو کورنیو بندونو باندې مصرف کړي او دلته سیسټم لفعاله کې درسونه مونږ کابل ښار روښانه وي یا ته نور ولایت هم کېدی شي دا برقونه لکه پار ولایت کې ځان ته سیندونه او بندونه شتون لري غولم برېښنا ورکړي او دا کوم هیوادوال هم چې د برق څخه برخمن شي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ قدرمنه دوستانو دا چې ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې او د حل لپاره یې حکومت څه کوي په همدې اړه مو د برېښنا شرکت لویان وحید تفیدی سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بولم ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاویانې زیات شوې دي
د لپاره د پرچاویانې ډېر شوې دي چې البته دوه مورد دی یو دا چې زموږ د مشترکینو په دغه موسم کې چې د ګرم شدید موسم او د یخنی شدید یخ موسم زموږ د مشترکینو مصرف ډېر لوړ دی او زموږ ظرفیتونه چې دي نهایتا په کابل کې تر 300 میگاوات دی خو تقاضا تر 300 میگاوات پورې دي همدغه باقی مانده 200 حدود میگاوات په اندازه برېښنا چې دی دغه کمښت او دغه موږ ګورو چې پرچاویانو په اساس مخکې وي دغه حل لاره دا ده چې تر څو چې نوي ظرفیتونه زموږ په کار راځي او وصل کېږي طبیعي ده چې دغه پرچاویانو بل اکسپانشن زوي خو تر هغه وخته پورې زموږ مشترکین زموږ سره همکاري وکړي خپل د مصارف کچه دی نورمال کړي څوک او پر مصرف دي ونه کړي تر څو دوی هم کولای شي چې برېښنا سیف کړي تر څو د نورو وطنوالو لپاره برېښنا ورسیږي هغه کم پیسې کوي
ځینې خلک دا شکایتونه هم لري سره لدی چې د برېښنا پرچاویان زیات شي وي خو بل یو په شوید کله چې بل راځي نو پیسې ډېرې جګوي الهت بدلته سوي ته ویدي سپ
کله چې د برېښنا پرچاویانې راشي او د پرچاوي په موسم کې د فضا را مستکیږي طبيعي چې دوی مصرف ډېر لوړيږي او هغه اندازه چې په نورمال حالت کې دي کنه ګټه خلی د ته پیوځل کېږي ګټه دوی مورد د مشترکینو دا دی چې د محترم مشترکینو کله چې برېښنا نورماله وي دوی زړه ډک وي چې دا برېښنا شته هر شی په ترتیب باندې کاروي دلته متاسفانه یو ځلې چې برېښنا راشي د دې ډار څخه چې برېښنا بیرته لرنه شي څه چې پر مصرف وسایل دي یو ځلې استفاده کوي طبیعي ده چې دلته مصرف خپل دلته د کچې الوروالي په دې کې باندې هم تړلې ده درې موضوع کزمو مشترکین بیا هم دینه شکایت لري چې ولا د برېښنا نشته او زموږ مصرف لوړ ده دوی خپل میټرونه دي میټرونه دوی کورو شته دي دوی کولی شي چې خپل میټر کنټرول او دوی وګوري ایا نن پر دوی په میټر باندې مصرف نو راغلی او دوی مصرف لوړ لیکل شوی تبیره چې په دې کې به برېښنا ګرنده او کنه دوی مصرف کړي
دا څه پلان لري د برېښنا شرکت چې دغه پرچاویان به کم شي لا به زیات شي کڅنګ
زموږ کوشش بداوي چې موږ پرچاویان کنټرول کو یعنی موږ په لن محل پلان باندې د سولر سیستم باندې مو په چټکیا کار شروع کړای موږ وکولې شو چې حداقل په کابل کې دا فایل کو ترجمه پوری اوغه کورنۍ کې کولای شي اوغه سوله سیستم اغیستای شي او یا هم کني شي اغیستای برېښنا له خو ورته تسلیم کړی شي نه کړی شي دغه پروسه موږ پیل کو تر څو کولای شو هدا اقل د پرچاویانو لپاره یو څه ټیټوال راوړو خو طبیعي ده چې تر څو چې نوې لاینونه وصل کیږي دا برېښنا به زموږ کوشش بدوي چې موږ دغه پروسه چې هاي ول تاسو لایمنه دي د زر نسکو تاسو په چې وړي بيخي صفر ته ورسو خو په لن محاله کې د سولار د ویش او د نسک کارونه مو ک ابتدایي کارونه اخلاص دي منځني کارونه اخلاص دي اوس د تسنیمګری په برخه کې چې کله له خیر سره کوم کمپنۍ سره قرارداد شي او کمپنۍ هم ازو شوې دي تضمینونه مونږ خلو او خپل کار پیلو
قدرمنو دوستانو دا اود دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تخ تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا بند ده د زړه درزا بند ده شپې ته پناوړه ما شپه چوپه ال چوپه دا زمان ده لورا زه تختم چې لا شور ډک ستا بند ده اي هاي ستا بند ده شپې ته پناوړه ما شپه چوپه ال چوپه دا زمان ده